السلام علیکم. دا توبه جو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12 په راپورونو کې اوري. د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبان وایي
تفصیلي خبرې وکړي، ډېرو موضوعاتو باندې، که سیاسي موضوعات وي، که بشري موضوعات وي، که د افغانستان د شتمنو د کومل کېدا موضوع.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي د وژل کېدو نن کال پوره سو. په بېلابېلو ولایتونو کې یې مینهوال درلودل.
شهید الیاس دایي واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ږغ و، او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله.
د الیاس دایي په اړه د هغه د مینهوالو نظرونه هم خپرو.
د هلمند کا کوم مشکلات چې دي هغه خوب چې پاتې شوی دي، کوم وخت چې دایي صاحب و نو هغه د هلمند مشکلات یې تر مسولینو پر رسوله.
په بهرني مسایلو کې اوري چې د بیلاروس او پولند پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو بیلابیل عکس العملونه راغلي دي. د ازادي په سپورت کې 19 پروګرام چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي د وژل کېدو کال پوره سو، خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتخاب کیږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه د هتا رسیدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد دربندې رانیسي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیار کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لري سي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. دایي کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پوري د نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایي کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایي د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایي د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی وو او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایي د مهرباني په نوم یو لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پاوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپل وکیل جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز تلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
د افغان جګړې په خوانی او پوجانو ته وایم چې مننه او بل دا چې تاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبری دونه لید چې د 2020 کال د سپتمبر په 11 شوه وو. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
امریکا هر کال د نومبر 11 په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگي دونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درنوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اگست میاشتې پر 1 له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پایلوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیر شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 100 او یا منډي هدف وټاکه. استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځیدو په 19 اور کې د هدف ته ورسیده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 41 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یو کانفرنس ته وویل:
experience is key in these games even though we
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټ له لاس اور کړی او لوب زموږ په طرف نه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کوم اندېښنه نه و.
اوس به استرالیا له خپل گاوند نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشمې پورست تر سره کړی. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منل چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا ګوارامایا د پنځمې پرز د خبره رسنو ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبې په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسي ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی وو. ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو غټ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغانده. دغو استازو پرون په یو غټ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تریوي بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوي کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوي ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده، د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولند ته واوړي، خو مخه یې نیول سوي ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شای د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینې د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح سوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. تفصیل له صفي الله ستانګزینه.
د ترویکا پلس یو ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنجشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی. له افغانستان سره تعامل باید نه یوازې دا چې دوام وکړي، بلکې باید د څو دلایلو له مخې پیاوړی شي. هیڅوک نه غواړي چې کورنۍ جګړې ته بیرته راستانه شي. هیڅوک اقتصادي سقوط چې بې ثباتي رامنځته کوي نه غواړي. ټول د دې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دننه د ترهګرو عناصرو سره په اغیزمنه توګه مقابله وشي او موږ ټول غواړو چې د کډوالو د نوي کړکیچ مخه ونیسو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړی، خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه له ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل:
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګري د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ټرایکا پلس ګډونوالو سره غونډه درلوده، لږ سره مو په تفصیلي خبرې وکړې په ډیرو موضوعاتو باندې، هغه که سیاسي موضوعاتو، که بشري موضوعاتو، که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا موضوع وه، او که د اړیکو د روابطو خبره وه، او همچنان د امنیت په برخه کې په دې ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي د دب خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګري پلاوي ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار خبري لنوي د الیاس دایي تر وجل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو ژغ پر رسنیو کې خاموشه سوی دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي ترڅو د الیاس دایي د وژنې په څیر نورې پیښې رامنځته نه سي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایي وژنې چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولي، وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو، خو د بیان د ازادي دشمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایي مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ وو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره، په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسولینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبر اعلانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نمونو د کندهار دوه نور خبر اعلان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي ترڅو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لاره تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یو لوی ځای و د افغانستان، خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخترونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسول طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښې مسؤلیت ونه مانه.
نن د نومبر 12مه ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دوړو د دې قضیه په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکونکي وایي دوی د دغو څېړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. د دایی د کورنۍ غړي وایي چې د هغه لور اوس هم د پلار راتګ ته سترګې پر لار ده. په دې اړه تفصیلي راپور د دایی د ورور په اواز پیلېږي.
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وایي کال واوښت، خو د ده د ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداصر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تیر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دای قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسولین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایی په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایی د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس د ای شهید د پیخې د چړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې و، طالبانو ژمنه کړې و چې موږ به چړنه کوو او حقایق په خلکو سره شریکو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې لمک سره کوم داسې رپورت شریک کړی دا چې هغه د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیخې د غو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي، څه پیخې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته تشویدی د دې عاملینو ته د هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندای وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وجل سوي چې د دې پوینه د وجنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
او د دې موضوع په اړه موږ ډېر معلومات نه کېږي. په دې خاطر چې موږ په ساحه کې نه پېښ شوي د حکومت په ساحه کې پېښ شول، نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات و چې څنګه سوی وو. موږ په دبانې د سوی وای بیا موږ ته معلومات کېږي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو 16 کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څیړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅیړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه. زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل تغیږه ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو، لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغسته.
محمدی زیاتوی چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یو ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرائیه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ورزیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
موږ د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګ لپاره د دایی پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یوه نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول. هغه کلتور چې د خپل ورته ډیر ژمن وو.
د دایي لمړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغاني ژورنالیستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپل دند لري لاس اور کړی، ډیرای شاخه کارونو ته مخه کړی، هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلی نه واز چې زمیاشتو ماشته ماشونه نه دي تر لاسه کړی، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي لستونځ سره مخ دي. چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لستراوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوسره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څباندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي، چې په یو شتو کلونو کې منګه سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او د نورې د خشونت او تاریخوالي پیخه. متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانیدل چې غوي د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي او عاملین د مجازات شي. د اسلامي امارات نه هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکې کېږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ وه، په یو لامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیه ثبت سوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي لیوه کال رئیس چې محمد الیاس دای وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو رغچی خاموشه سوی وي، او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولي د چا تر غوژنو نه رسیږي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به احمد شیبر را توې چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیپلوماټ خبرونه له تاجکستان د افغان پیلوټانو د وټلو مسله په یو مقاله کې څرګللې ده. د خبرونه د ازادي رادیو د یو راپور په استناد لیکي چې سیشن بي پورس یو سلو یو نی بیا افغانان چې پکې یو سلو درې تلويشت پیلوټان مول له تاجکستان په الوتکه کې متحده عربی اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلوماټ په تیرو نشتې درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دوغو پیلوټانو د ژوند په اړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول، بیا وروسته د پلازمینې دوشنبې بهر یو استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، ټلیفونونه یې ترې اخیستي او پښتنې ترې کړې دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلوماټ په خپل مقاله کې د ازادي راډیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خبر شوی او پکې ویل شوی چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلوماټ بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستی دی چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحد عربي اماراتو ته بیول دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسي له امله د دې خلکو کارونه ځنډیدلې دي. امریکایي چارواکو بیا ریټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلوماټ د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوی افغان پیلوټان چې په تیرو دوه لسیزو کې پر طالبانو بمباری کړې دي تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګنده نه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرډ خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته ل افغانستان د یو شمیر افغانانو د وټولو مسله راخیستې ده او د مرستندوی سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسي کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د سجیدو پیشه د دې تاریخ حقیقت څرګندونه کوي چې افغانستان برېټانیا ته د غنو کورونیو د استلو چاري ځندې دلی دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د دې سجیدنه د هغه اته سر افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابل وېستل شول او اکثر وست برېټانیا په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیس په خبرونه نیوزویک د جمهوریت غوښتونکو سناتور لینسی ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ له فاکس نیوز ټلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې د تل لپاره د داړي کې له ولسمشر جو بایدن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر رنګي دورا وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي د ولسمشر بایدن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وټلو پر مهال د اگست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستان د خلکو د وټلو په خاطر د انتقادونو پسې زیات شول. خو ولسمشر بیا هم له خپلې پریکړې دفاع کړې ده او ویلې دي چې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسولې ده.
او سم یو بهرنی مسأله سلګونه په نغښتون کې د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډسیوي او هڅه کوي چې پولند ته داخل شي. دوړو لوريو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړي چې د مسأله د ناتو او د روسي لملاتړ برخمن بیلاروس ترمنځ د پوځي شخړې درمنځ کېدو خطر رامنځته کړي. سپی بلس تنګزي په اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمه سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه په نغښتون کې ډیره شوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو ته د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی خو د منځني ختیځ افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکو غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بلاروس په سرحدي لیکو کې د پاروونې په خاطر پتراګری تورن کړي او اروپایي ټولنې هم کرکېچ ته د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړي. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالو ویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تیرو څو ورځو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوې. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولې سره ډېر دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پارونو او لا جدي پېښو د رامنځته کېدو لامل شي چې آن جګړې ته هم لار هواروي. روسیه په سیمه کې د خپل متحد بلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکه هوا ته پورته کړي. اروپایي ټولنې وارد مخه د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د عالی په توګه د کار اخیستو په مسله توند خبرګون خودلې او په بلاروس د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یو غونډې ته وویل
Die Europäische Union wird ihre Sanktionen gegen Lukaschenkos
Europäische Tolona ba de Lukaschenko per regime bandi bandizuna ziyat aw sakht kri aw mugba pa di ara dushanba pa Bruxelles ki prekra wokru aga khalak aw company che de insanano pa hadaf mand da qachagh ki las lari pa tola nade ki ba bandizuna pre wala gawal shi اروپا له دې مخکې هم د بلاروس پر رژیم باندې اقتصادي بندیزونه او فشارونه راوړي. بلاروس بیا په جواب کې د پناه غوښتونکو له مسلې کار اخلي. سلګونه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د بلاروس له خاورې پولند او نورو گاونډو هیوادونو ته واوړي چې د مسلې په اروپایي هیوادونو فشار راوړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د اروپا د بندیزونو د زیاتېدو په عکس العمل وویل
مې په هر وای يم یوروپ الینا مګرجایته
موږ اروپا ته ودا ساتو خو دوی بیا موږ ته د سرحد تړل کېدو غوښه کوي څنګه د کوم پرې د طبي غازو تمویل بند کړو لوکاشنکو همدارز انتخاب وکړ چې دوی پولو ته نږدې د ناتو او پولند زرګونه سرتیری پلی شوی لسی میګان راپورونه خبره شوې چې خی په ناغښتونکو کې د بلاروس د پولیسو لخوا پولند ته په خودل کېږي او پاکسرو زاینو کې اغزان تار د پولیسو لخوا پرې شوی
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شميره دا ده 00422111 2415 شميره بیا وایم 00422111 2415
ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی دغه سازمان په یو مفصل اعلامیه کې دا خبرداري ورکړی دی نن د نوامبر 12 د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هوا د پاوڅ د پخوانیو عسکرو ورځ ولمنځل سو د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شلو اورونو نړیوال جام پایلو بیته ووت د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی منل چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خړولو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې زیات شوې دي چهارشنبه نوې ډلګ دی وی غونډې کوربو پنځشنبه اسلام آباد او نشټې دیونه مخکې تر دې په تهران کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه د اگست په پنځلسمه د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته ماسکو هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه کړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل د سیمې هیوادونه څه ته اندېښنه لري که څه تمې لري کدا پوښتنې هر راز ځواب وو یو شی څرګند دی چې د سیمې هیوادونه لا هم د افغانستان په اړه پوښتنه خوله نه دي د چهارشنبه پروس په نیوی ډیلی کې د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو او د هغو مرستیالانو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي د سیمه ایز امنیت په نوم په دې غونډه کې د افغانستان د بدلون په حال کې وضعیت په ځانګړې توګه د امنیتي وضعیت او پر سیمه او نړیوالو د هغې د اغیزو په اړه خبري وکړي خو نه د پاکستان استازي پکې ګډون وکړ او نه هم چین خپل استازي نیوی ډیلی ته واستاوه په اسلام آباد کې که څه هم د ترویکا پلس غونډه ده چې په دې کې د امریکا، چین او روسیه او پاکستان استازي یو ځای شوي دي خو اسلام آباد ته تر دې یو ورځ مخکې یعنی په هغه ورځ چې په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه غونډه وه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ولاړ واشنگتن چې پوځیان له افغانستانه وتلي دي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان له شاوخوا هیوادو څه تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت وایاند نیټ پرایس د دوشنبه پورس دا مسله روشانه کړه او د افغانستان لپاره د امریکا د نوی ځانګړي استازي ټام وست سفرونو په اړه وویل چې له پاکستان وروسته به چیرته ځي
He will go to Pakistan to Russia.
هغه روسي او هند تلارشي دی به زموږ له شریکانو سره دا روخانه کړی چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکو حکومت څخه څه هیله لرو
یو شې چې تقریبا سره ورته دی هغه دا دی چې د افغانستان په اړه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د سیمې او نړۍ هیوادونه څلور غوښتنې تکراروي یعنی تقریبا دا سره تکرار دی بشري حقونه له افغانانو سره بشري مرستې په کابل کې د داسې حکومت جوړېدل چې ټول شمول وي او له افغانستان نورو هیوادو ته د ترهګرو د متوجه ګواښ مخنیوي په خبرونه کې مو میلمانه دي شکریا بارکزي په ناروی کې د افغانستان په خاني سفیر او شکر الله عاطف مشال په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر. اخلي بارکزي، ستاسو په باور د سیمه هیوادونو دلچسپي د افغانستان له وضعیت سره څه ده چې پورستو کې غونډې زیات کړې دي؟
سیمه هیوادونه افغانستان سره نه بېلېدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي، اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې دنه هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمه هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چیرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چیرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ویلي چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کړي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دغه احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف گروپونو سره جنگ لپاره هم مسئولیت ورته ورکول کیږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هیر هم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تیریږي، د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډیریږي، د دې تر څنګ قاچاق ډیریږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او بیا داسې غونډې جوړوي؟
شپه سره زه خپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، تبي خبره ده څنګه؟ آیا طالبان د څه قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه او تحلیل کنه؟ آیا طالبان داسې واک باندې دی چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپرو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا گاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولای شي او دا ډاډ ترلاسه کولای شي چې بیا دوی ته امنیتی تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چېرته گاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کوله، نو ضرورت دغه خبرو اترو ته نه و. که چېرته تاسو وګورئ په تیر دوه میاشتو کې طالبان هداقل ترلاسه